129 813 13.
د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو درنو اورېدونکو السلام علیکم. په ازادي راډیو ته د یو بله خبري خبرونه پیل سوه. د څلور څخه به تر پنځو بجو پورې د افغانستان او سیمې په حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان حالاتو ته په کتنې کې واوري چې افغان چارواکي وایي له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره هر کال 6 میلیارد ډالر ته اړتیا وي. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په اسلام آباد کې زرهاو مظاهره کوونکو په داسې حال کې د پارلمان د ماسره کولو هڅه کړې چې د خیوات صدر اعظم نواز شریف له وکیلانو سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه د پارلمان په ودانۍ کې په بحث لګیا وو. په هند کې د پاکستان سفیر له کشمیري مشرانو سره د خپلو وروستیو خبرو دفاع کړې او وایي د دوامداري سولې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې کشمیري مشران په مذاکرو کې شامل سي او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په غزې ترانګه کې موقت اوربند پای ته رسیدلې ده. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچېری د رای د تفتیش په پروسه کې شخړې همداسې جریان ولري کې دایسي د رای د تفتیش پروسه نور هم اوږده سي. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي نامعلوم کسان نن له غرمې مخکې د هوایي ډګر پر سړک یو بهرنی تابه وژلې دی. او د افغانستان د مالیه وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره به د نوي بودیجې وړاندیز د ویلس په غونډه کې نړیوالو ته وکړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچېری د رای د تفتیش په پروسه کې شخړې همداسې جریان ولري کې دایسي د رای د تفتیش پروسه نور هم اوږده سي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال کې څه هم رامنځته شوی جنجالونه ډیر جدي ونه بلل، خو د جمهور رئیس د دواړو کاندیدانو له انتخاباتي ټیمونو څخه وغوښتل چې د رای د تفتیش بهیر ته درناوی ولري.
که دغه سي خړي او دغه سي حادثات اره ورځ کې پیښي او پروسه د یو ساعت دوه ساعت لپاره وځنډوي، ممکن دا به لږ ډېر وخت ونیسي.
تر دا مهاله د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د ناظرینو ترمنځ درې ځله فزیکي شخړې رامنځته سوي دي. تېره شپه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورته یوې پیښې شاهد و چې له امله یې درې تنه ټپیان سول. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي نامعلوم کسانو نن له غرمې مخکې د هوایي ډګر پر سړک یو بهرنی تابه وژلې دی. امنیت قمندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته ویل د دې بهرنی تابه غاړه په چاکو پرې سوی وه. دوی وایي یوازې دومره خبر لرم چې یو بهرنی د څلورم اوکراینو په سیمه کې له موټر څخه کښته کېږي، یو څوک یې په چاکو وهي او هغه سړی تښتي. شاغلی ظاهر زیاته کړی چې د دې پیښې د عاملینو د نیول لپاره هڅې دوام لري. د راپورونو له مخې دغه بهرنۍ تابه نن سهار 10 بجې د کابل د هوایي ډګر د سړک په غاړه ولاړ و چې څو تنه له موټر څخه کښته سول او هغه یې وواژه. او د افغانستان د مالیه وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره به د نوي بودیجې وړاندیز د ویلس په غونډه کې نړیوالو ته وکړي. د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د نظارت او انسجام بورډ دوی مناسبه ویل چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره هر کال 6 میلیارد ډالر ته اړتیا وي. تاکل سوي د 4 سپتمبر په څلورمه د بریتانیا په ویلز ښار کې د ناټو دوه ورځنۍ سرمشري زغونډه جوړه سي. دا به کورنۍ خبرونه نړیوال خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې زرګونو مظاهره کوونکو په داسې حال کې د پارلمان د محاصره کولو هڅه وکړه چې صدر اعظم نواز شریف له وکیلانو سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه بحث کاوه. وکیلانو غونډه وځنډوله او له نواز شریف سره یو ځای د پارلمان د ودانۍ د شاله دروازې څخه له کوم زیان پرته ووتل. ټاکل شوی چې د پارلمان وکیلان سبا ته بله غونډه وکړي. دا نه ده څرګنده چې نواز شریف به دغې غونډې ته حاضر شي. دا مظاهرې د مخالف سیاسي مشر عمران خان او دینی مشر طاهر القادری لخوا تنظیمیږي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. په زرګونو مظاهره کوونکو د سېژنبې په ورځ د سرې ساحې چې ټینګ امنیت نیول شوی امنیتي بندۍ او دیوالونه مات کړل او دغې سیمې ته داخل شول. عمران خان او القادری دواړو په خپلو ملاتړو غږ وکړ چې د پارلمان پر ودانۍ د یرغل نه کوي، خو خان خبرداری ورکړ که چېرې نواز شریف د نن ورځې تر اتو بجو پورې استعفا ونه کړي، ملاتړي به یې د صدر اعظم د دفتر په لور حرکت وکړي. ټولو پاکستانیانو ته زما دا پیغام ده چې په اسلام آباد کې سرې ساحې ته راشي تر څو په دې توګه موږ په ګډه د نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړو. پولیس او پوځیان د نواز شریف د دفتر ساتنه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم باجوا د ټویټر لاره ویلي ټول اړخونه باید په داسې یو حالت کې له حوصلې، عقل او هوښیارۍ څخه کار واخلي. په هند کې د پاکستان سفیر له کشمیري مشرانو سره د خپلو وروستیو خبرو دفاع وکړه او وایي د دوامدارې سولې لپاره یوازینی لار دا ده چې کشمیري مشران په مذاکرو کې شامل شي. د پاکستان سفیر عبدالباسط دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې وروسته له هغې وکړه چې هند دوې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکې اونۍ غونډه لغوه کړه. هند وایي باسط د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیلې له منځه وړي دي. نوی دلی په تیرو وختونو کې د پاکستان دا ډول عمل زغملی و، خو نوی حکومت د کشمیر د مسلې په اړه سخت دریځ غوره کړی دی. د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ په غزې تړانګه کې موقت اوربند پای ته رسېدلی او د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د حماس ډلې د یو قمندان د مېرمنې او ماشوم زوی په ګډون یولس تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي د سې شنبې له ورځې راهیسې چې شخړه بېرته پیل شوې، دوی شپېته هوایي حملې کړي او د غراز فلسطینیانو پر اسرائیلو له اتیا او زیات توغندي ورولې دي. حماس ویلی د سې شنبې په ورځ په غزه کې پر یو کور باندې د اسرائیلو په بمبارۍ کې د دې ډلې یو قمندان محمد دوایف، د هغه مېرمن او اووه میاشتنی زوی وژل شوي دي. په عین حال کې د مصر په مرکز قاهره کې د غزې د اوږدې مودې اوربند خبرو نتیجه نه ده ورکړې او دواړو خواوو یو بل د خبرو په ناکامۍ تورن کړي دي. د جولای له اتمې په غزې تړانګې د اسرائیلو د حملو له پیل راهیسې تر اوسه له دوه زرو زیات فلسطینیان چې اکثر یې ملکیان دي او اووه شپېته اسرائیلي عسکر وژل شوي دي. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې چارواکي وایي د روس پلوو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې په تېرو څلورو ساعتونو کې څلور دېرش کسان وژل شوي. له دغه راپور څخه څو شېبې مخکې اوکراینی چارواکو په مرکز کیف کې وویل له دونسک بهر د ایلوایسک خارګوټي د بېرته نیولو لپاره له بلتون غوښتونکو سره په سخته جګړه کې نه عسکر وژل شوي. دا نه ده څرګنده چې دا نهه کسان په وژل شوو څلورو دېرشو تنو کې چې مړینې په رسمي ډول تایید شوي شامل دي او که نه. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاحکار وایي حکومتي ځواکونه د دغه خارګوټي په نیمایي برخې واکمن شوي، خو بلتون غوښتونکو نن سخت مقاومت وکړ. په تیرو څلورو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې له دوه زرو زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هڅه کوي چې د عراق په شمال کې د جګړو له امله له نیم میلیونو زیاتو بې ځایه شوو خلکو ته د مرستې مواد ورسوي. دغه ادارې ویلي د عراق د کردانو اربیل ښار ته به د څلورو ورځو په جریان کې د هوا له لارې خیمې او نور مواد ورسوي او په تعقیب به یې له ترکیې او اردن څخه د لاریو په واسطه هم مرستې انتقال کړي. په عین حال کې عراقي ځواکونو ادعا کړې چې د سې شنبې په ورځې د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې پرمختګ کړی او د بغداد په یو سلو څلوېښت کیلومترۍ تکرت ښار کې مهم ځایونه نیولي دي. د اونۍ په سر کې عراقي او کردي ملیشو له وسلوالو څخه د موسل د برېښنا بند بېرته نیولی و. د عراق د اسلامي دولت وسلوالو زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي او له همدې امله د امریکا متحده ایالات مجبور شول چې د هغوی پر سنګرونو هوایي بمباری وکړي. او د اسلامي دولت وسلوالو یو ویډیو خپره کړې چې د یو امریکایي خبریال سر پرې کول پکې ښودل شوي. امریکایي ژورنالیست جیمز فولي د 2012 کال نومبر میاشت کې په سوریه کې د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا تښتول شوی و. امریکا ته پیغام په نامه دا ویډیو د سې شنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو له لارې خپره شوه. د ویډیو اصلیت تر اوسه نه ده تایید شوی، خو د فولي فامیل په فیسبوک کې ویلي موږ په خپل زوی جیمز ویاړو چې د سوریې د خلکو کړاوونه نړیوالو ته څرګند کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا استخباراتي ادارې د ویډیو په اړه څېړنه کوي. د اسلامي دولت وسلوالو په دغه ویډیو کې ویلي جیمز فولي د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د عراق په شمال کې د اسلامي دولت پر سنګرونو د هوایي بریدونو په غچ کې وژلی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو د دې ساعت خبرونه مو تر پنځو بجو ده. افغان چارواکي وایي له 2014 میلادي کال وروسته به د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره هر کال شپږ میلیارده ډالرو ته خپله بودیجه اړتیا وي. د مالیه وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان په اړه په ویلز کې په روانه غونډه کې به په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لپاره د بودیجې مسأله او مطرح شي او بحث پر باندې وشي. دا چې د افغانستان حکومت د څه ډول وړاندیزونو پلان لري وروسته په خبرونه کې جزئیات اوریدلی سي. په همدې خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط هم مطالب درته ولرو. د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا په افغانستان کې دواړو کاندیدانو او حکومت ته خبرداری ورکړل شوی دی چې په زور د قدرت ترلاسه کولو هڅې نه کیږي. په دې خبرونه کې د پاکستان حالاتو ته کتنه کوو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د مظاهره کوونکو یو مشر پر خپل ملاتړ ژغ کړی چې د پارلمان ودانۍ ته د وکیلانو تګ راتګ بند کړي او د پارلمان ودانۍ تر ډیره محاصره و. د اسلام آباد په دې ارتباط تازه معلومات درکړو او دوه پروګرامونه لرو، د مخکښ شوز پروګرام او د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی نیوز پروګرام. ازادي رادیو دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه تاسو لایو یا په مستقیم ډول پر انټرنیټ اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان حکومت وایي له 2014 میلادي کال وروسته به چې ټول نړیوال ځواکونه له دې هیواده وځي، د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره هر کال 6 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. د مالیه وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې بودیجې وړاندیز به د افغانستان په ارتباط په ویلز کې په روانه غونډه کې مطرح شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مویلی چې د دوی د وړاندوینو پر اساس به له دې هیواد نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره مصارف ډیر وي. د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپی نن په کابل کې د خبری غونډې ته ورغلی وو او جزئیات په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره له هغې ډیرو پیسو ته اړتیا ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا په شیکاګو کې پرې موافقه شوې وه. حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د څارنې او انسجام بورډ دویمې ناستې ته وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو تمویلولو لپاره به 6 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. نوموړي وویل چې د افغان حکومت لخوا به نړیوالې ټولنې ته د دې بودیجې وړاندیز د ویلز په ناسته کې وشي.
په شیکاګو کې کومې اړتیاوې چې په پام کې نیول شوې وي کمې وي. یوازې 202,000 افغان امنیتي ځواکونو لپاره بودیجه په پام کې نیول شوې وه او مرسته اعلان شوې وه، خو وروسته موږ توافق ته ورسېدو چې باید له 350,000 څخه ډېر سرتیري په افغانستان کې ولرو. طبعا دې بودیجې ته باید له سره کتنه وشي او ممکن تر 5.5 یا 6 میلیارد ډالرو پورې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ته اړتیا وي.
خغلی زخیلوال وویل چې د بودیجې د زیاتېدو ترڅنګ به د نورو پوځي لګښتونو په اړه هم د نړیوالې ټولنې پام راجلب شي. ټاکل شوی چې د روان کال د سنبلې میاشتې په 14مه چې د سپتمبر 14مه کېږي د برېټانیا په ویلز ښار کې د ناټو دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه پیل شي. نږدې دوه کاله مخکې د امریکا د شیکاګو په سرمشریزه غونډه کې د نړیوالې ټولنې لخوا موافقه شوې وه چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د کال 4.1 میلیارد ډالر ورکول کېږي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي کومه طرحه چې د دې وزارت لخوا پلان شوې وه د شیکاګو په غونډه کې په پام کې نه ونیول شوې. محمد عمر داوودزی د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د څارنې او انسجام بورډ دویمې ناستې ته وویل چې د دوی وړاندوینې ښیي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ډیر شي.
کله چې د 2014 او 2015 بودیجه پیشبینی کېدله، هغه وخت کې د کورنیو چارو وزارت خپل ویژن او ستراتیژي نه درلودله. اوس موږ ټول کار په چارچوب د 5 کلنې ستراتیژۍ کې راغلی. 2014 آغاز د زمنګ د 5 کلنې ستراتیژۍ دی. موږ خپل فعالیتونه د دې ستراتیژۍ سره اجز کړي، عیار کړي دي او مصرف هم همدې سره عیاري. نو زمنګ پیشبینی دا ده چې مصارف به څه زمنګ لوړي.
نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د میرمنو زیاتېدل او د بشري حقونو له غوښتنې سره برابر د افغانستان د یو شمېر زندانونو جوړول د دې لګښتونو د زیاتېدو علت بولي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې د دغه هیواد په مرکز اسلام آباد کې نن د حکومت مخالفو ډلو خپل پلویانو ته چې د مظاهرو لپاره له څو ورځو راهیسې لار سره کون دروتلي خبر ورکړی دی چې د پارلمان ودانۍ د کلا بند کړي او په پارلمان کې چې د صدر اعظم او وکیلانو غونډه روانه وه، په پارلمان څخه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د غزایت خ او زی ورسته به اسلام آباد ته ځو او له غزای به د ازادي راډیو د خبريال معلومات واوري. خو تر هغه مخکې د افغانستان پر انتخاباتو خبرې کوو. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو او حکومت ته خبرداري ورکړي چې له غیر قانوني لارو دي د واک ترلاسه کولو هڅې نه کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو روابطو کمیټه چې له نورو هیوادو سره د امریکا د اړیکو څارنه کوي او د دغو اړیکو ساتنه کوي وایي امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش د روان بهیر ملاتړ کوي او دا واک ته د رسیدو یوازینۍ لاره ګڼي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اډرایس په یو بیان کې وویل امریکا په افغانستان کې د واک د ترلاسه کولو لپاره د اساسي قانون برخلاف د هرې هڅې مخالفت کوي او په ځانګړي ډول د کرزي د ډلې د غړیو له لوري کدا سیاست وشي. په کابل کې په غیر قانوني ډول د واک د ترلاسه کولو په اړه نیویارک ټایمز ورسپانې دوی ورځې مخکې راپور ورکړ. د دغې ورسپانې خبریال ماچو روزنبرګ په دې راپور کې څرګنده کړې وه چې یو شمېر افغان چارواکو چې له امنیتي ځواکونو سره اړیکې لري خبرداری ورکړی دی چې قدرت به ونیسي او د انتخاباتو د نتیجو د ځنډېدو له کبله سیاسي په ټپه ولاړ حالت په لمنځه یوسي. د سیشن بیپورس د افغانستان لوی څارنوالي اعلان وکړ چې ماچو روزنبرګ اجازه نه لري چې له افغانستانه ووزي او د چهارشنبې پورس باید لوی څارنوالي ته ورشي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي وایي چې روزنبرګ د افغانستان له قوانینو سره سم راپور نه و خپور کړی او د ده راپور د هیواد له ملي ګټو سره په ټکر کې دی. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اډرایس وایي چې افغانستان د سیاسي مخالفتونو وس نه لري ځکه چې دغه اختلافات له دغه هیواد سره د نړیوالو ملاتړ تهدیدوي او کورنۍ جګړې ته لاره هواروي. ورته خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف په واشنگتن کې خبريالانو ته وکړه.
د پرزیدنت او سیکرټری کیری هاف بوث بین کلیر دټ انی اکسترا کانستټیوشنل اکشن
د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر د پښکره ویلې دي چې له اساسي قانون بهر هر هڅه چې د افغانستان وحدت سي منوي د دې پایس کې چې د امنیت او اقتصاد په برخو کې امریکا پر افغانستان مرستې بندې کړې دا ښکاره ده چې موږ نه غواړو چې مرستې بندې کړو خو ګورو چې څه پیښیږي او باور لرو چې وړاندې لارسته د تفتیش هڅې مخته ځي او په کار ده چې داسې وسی.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په بیان کې پر دې ټینګار شوی دی چې د امریکا لپاره په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د انتخاباتو لاره ده او امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش ته دغه بهیر چې ملګري ملتونه هم شاته ولاړ دي بشپړ ملاتړ کوي سو په دغه هیواد کې له قانون سره سم نوې ولسمشر وټاکل شي. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اډرایس زیاتوي چې افغان کاندیدان باید په ګډه د ملي وحدت د حکومت لپاره کار وکړي او دا د منلو نه ده چې د افغانستان د روان دیموکراتیک بهیر د پرمختګ مخه ونیول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سمرزو پاکستان ته دغه هیواد د سیاسي حالاتو ته کتنه کولن په پاکستان کې د حکومت د دوو مخالفو ګوندونو مشرانو پر خپل پلویانو باندې ژغ کړی دی چې د پارلمان ودانۍ د محاصره کړي او دغه ودانۍ د نن چې صدر اعظم او وکیلان په خبرو بوخت دي ته اجازه نه ورکوي چې تګار تګ وکړي. په پاکستان کې دغه ورستوي سیاسي پرمختګونو ته ملالي به شرکتنه لري.
د پاکستان صدر اعظم غواړي پوسی چې آیا د دې هیواد پوځ په پټه د روانو دوو لاریونونو تر شا لاس لري او آیا پوځ غواړي کو د تا تلاره هوار کړي. دا لاریونونه د دوو کسانو لخوا چې یو د کرکټ پخوانی اتل او سیاستوال عمران خان او بل یې مذهبي مشر طاهر القادری دی پر مخ وړل کیږي. عمران خان نن په اسلام آباد کې د پارلمان سره نږدې په یو وینا کې خپل پلویانو ته وویل
موږ به رښتونی دیموکراسي راوړو او تر هغه وخت به لدې ځای نه جو چې نواز شریف له خپل دندې استعفا نه وی ورکړي.
د رويټرز خبري اژانس په وینا نواز شریف خپل دوه استازي د خپل هیواد د پوز مشر سره خبرو تورلیږلی وو. د دولت د یو چارواکي په وینا د نواز شریف د استازو او د پوز د مشر ترمنز لغونډي ورسته دغه استازو نواز شریف ته یو ش او بل بد خبر راوړ او هغه دا چې کودتا به نه کیږي خو کشاغلی شریف غواړي چې حکومت یې رنگ نسی دای به پوسټ هم په حکومت کې ونډور کوي. د رويټرز خبري اجانس وايي کپوز د خان او قادری لاریون سره مرسته ونکړي او په پای کې هغوی ناکام سي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به د کړکیچ ورسته کمزور څرګند سي. د رويټرز خبري اجانس وايي ممکن پوز د وژغوري خو په نتیجه کې به نواز شریف د جنرالانو تر اغیز لاندې سي او هغه کارونه چې د خپل تر سره کولو ته اراده لري تر سره نکړای سي. د بیلګې په توګه د طالبانو سره جګړه، د هندوستان سره اړیکې او د ناټو ځواکونو لوتلو ورسته په افغانستان کې د پاکستان رول. د پاکستان د حکومت یو وزیر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سی وایي تر ټولو لوی بایلونکی به نواز شریف وي، ځکه چې قدرت به یې له یوې خوا له کوچني سیاسي سیالانو او له بلې خوا د پوځ لخوا رامحدود کړای سي. له دې وروسته به دی همیشه له خپل ځان سره پام کوي. د رويټرز خبري اجانس وایي د پاکستان د پوځ برلاسی په دې معنی هم کېدای سي چې له افغانستان سره د پاکستان د حکومت اړیکې خراب سي. د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته داسې اندېښنه څرګندېږي چې په افغانستان کې به سیمه ییز قوتونه وغځېږي.
د پاکستان پرلتو خبرو ته ادامه ورکړو. وروسته به واوري چې په افغانستان کې د نننه د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان وروستیو حالاتو ته څه ډول ګوري. خو اوس ورځو اسلام آباد ته. هلته د ازادي راډیو خبریال ریاض ګل را سره د ټلیفون په لین کې دی. ګل صاحب، اول تاسو په اسلام آباد کې د وضعیت وروستي معلومات راته ووایئ. تاسو هلته نږدې یاست نو هلته نوې خبرې څه دي؟
جی ډیر مننه. لومړی خو زه تاسو دا وایم چې زه ریاض ګل نه، زه سراج ګل یم. زه تاسو ته کوم تاسو پوښتنه وکړله نو دا پوښتنه زه ځوابوم. هغه داسې چې تیر شپه چې کله ریډ زون کلته دلته چې حساس زه دې کم چې د پارلیمان ودانی دا د سپریم کورټ ودانی دا په د شانتي صدارتي معنی دا په دغه ځای کې د پاکستان تحریک انصاف ګون آزادی مارچ او د عمران خان په مشرۍ کې او د شانتي د پاکستان عوامي تحریک انقلاب مارچ د ډاکټر طاهر القادری په مشرۍ کې دغه ځای ته راغلي دي او دا وخت د پارلیمان مخې ته دغه کسان چې دي دغه د عمران خان او د ډاکټر طاهر القادری په لویان ناستې لري، ناستې دوام لري. د دوی او د دوی د وزیر اعظم کم چې صدر اعظم د پاکستان نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي او دوی وایي چې تر هغه مونږه مذاکرات نه شو کولای تر څو چې صدر اعظم د خپل چوکۍ څخه استعفا نه ورکړي. خو د دې پترس کې کزتا سودا وایي چې د حکومتي ګوند یو غړی دی کم چې یو د دفاعي چارو وزیر هم دی، هغه سوسو واري په رسنیو کې دا خبر وکړ چې وزیر اعظم یا صدر اعظم نواز شریف په هیڅ توګه باندې خپل څوکۍ څخه استعفا نه ورکوي، ځکه چې د دوی غوښتنه چې کومه ده د عمران خان او د ډاکټر طاهر القادری غوښتنه غیر آئینی او غیر جمهوریت دي. په حکومت په آئین کې د پاکستان په آئین کې تدید د دې صدر اعظم د لری کولو یو طریقه موجود ده او په هغه طریقه باندې د لری کولو شی خو باید چې په داس کې مدرنو یا ناستو باندې دوی نشي لرګي دي. دغه شانتي داتا شکم پښتنو خپل واپس دغه خپل جواب تر اعظم چې دا وخت په اسلام آباد کې د حفاظتي ګامونو سخت پورته کړی شوی دی او کم غیر چاپیر چې لاري دی هغه بند کړی شوی دی، کنټینر په لارو باندې لګول شوی دی او خندقونه هم کنستل شوی دی چې له اسلام چې له نور خارون اسلام آباد ته څوک داسې ایران نشي. او کم چې دغه پارلیمان ودانې دا یا دې خوشه علاقې دي نو دغه علاقې په کوم چې د پاکستان رینجرز دی، د پنجاب پولیس دی او د شانت اسلام آباد پولیس دی او د خیبر پختونخوا نه چې کوم اف سی راغوښته شوی دی دا غي ځوانان زی په زی باندې ولاړ دي او د صد بدی پیلې د مخنیوي لپاره هغه دغلطه چمتو اقدامات اغستې دي. جی
مننه ریاض ګل صاحب، تاسو زما او تیروتنه سمکړه، معذرت غواړم. تاسو په اسلام آباد کې چې د سیاسي کتونکو سره خبرې کوي، د تحلیل ګرانو سره چې خبرې کوي، کوم کسان چې سیاسي حالات څاري، دوی څه وایي چې په اسلام آباد کې د روان سیاسي کړکیچ په یعنی د دوی څه نظر دی د دې حالت په نږدې راتلونکي کې په حالاتو باندې دوی څه فکر کوي چې آیا دا په پاکستان کې د یو لوی تغییر سبب سي او کبه دا یو بل سیاسي کیسه وي چې په یو ډول به آرام سي او ختم بسي؟
جی څنګه چې تاسو ویلې نو نن د قومي اسمبلی په پارلیمان کې چې کله د قومي اسمبلی غونډه شروع شوه نو په هغه کې مخالف ډلې کم چې دي دغه سیاستوال هم دا خبر وکړه چې دا غوښتنه چې کومه ده د عمران خان او د ډاکټر طاهر القادری دا غیر آئینی ده او د دې په جباندی ته پاکستان په سیاست کې وکړکې چې را پیدا کې رامنځته کېدی شي یو بحران رامنځته کېدی شي نو باید چې د پاکستان څومره سیاستوال دي هغه په دې لړ کې یو شي او د دې د مخنیوي لپاره چې دی نو غوره اقدامات ولو بوی غوره اقدامات غوره ګامونه پورته کړي دغه رنګې کم چې د سیاسي چارو ته زیاکاران یا کارپوهان دي نو هغوی هم دا نظر لري چې دا کومه کیسه چې روانه ده نو دا د پاکستان په ګټه کې نه ده، د پاکستان د جمهور په ګټه کې نه ده، ځکه چې د دې نه وجه چې دی نو نور داسې لارو ته تکې دې شي چې هغه غیر آئینی وي غیر دغه وي نو په دې وجه باندې هغه هم دا نظر لري چې دا د پاکستان په ګټه کې نه ده، باید چې د جمهوریت لپاره د جمهوریت د ودې لپاره د دې دواړو ډلو د پاکستان مسلم لیگ نون حکومتي ډلو چې کومه ده او دغه شاته دا دوه ډلې نورې چې کمی دي د دې ترمنځ مذاکرات سوله وکړي شي او دا معاملې چې کومه ده نو دا ختم شي. دوی هم ګوري او کوششونه هم کوي کم سیاستوال چې د پاکستان هغه په منډو تړلو کې دي هغه په حل وځلو کې چې دا کړکې چې کوم دی چې دا زر تر زره او په څومره پخشن باندې هوار شي ځکه چې د دې نه د پاکستان ولس او د پاکستان جمهوریت ته ډېر زیات خطر دی.
ګل صاحب مننه. په افغانستان کې هم د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په پاکستان کې روان سیاسي ناکراری په افغانستان باندې غلط تاثیر کولای شي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله لا نه ده حل شوې او دلته سیاسي حالت ډېر قرار نه دی. په پاکستان کې دغسې کړکېچ کولای شي چې په افغانستان کې وضعیت لا به ثبات کړي. د ازادي راډیو بل خبريال خان محمد سین په دې اړه په کابل کې له سیاسي کارپوهانو سره غږېدلې او رپورت لري.
د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمیر سیړونکو وایي چې د افغانستان او پاکستان د ټولنه جوړښتونه تر ډیره ځایه ورته ځانګړتیاوې لري او د تاریخ په اوږدو کې یو پر بل اغیز کړی دی. افغان سیړونکو وایي د پاکستان موجوده سیاسي کړکېچ د هغه هیواد د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ راپورته شوی سره لدی چې د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده، خو که په لږه موده کې حل نشي د افغانستان پر وضعیت به ناوړه اغیز وکړي. دا سرګندونه د سیاسي او اقتصادي چارو ځینو افغان سیړونکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لخوا په یوې ناسته کې وکړې. د سیاسي چارو پوه لطیف نظری وویل د پاکستان کړکېچ د دې سبب کیږي چې تروریستان په خلاص مټ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د هیلو خو د افغان حکومت دی لبل هر وخت څخه زیات وضعیت ته تدابیر ونیسي.
اگر پاکستان ناامن شود بدون شک حلقه های افراطی یا تروریست ها
که پاکستان ناامن نشی پرتل شک به افراطی کاری یا تروریستان زیاد سرگن او د افغانستان پولی به نوری هم ناامن کی پر افراطیان و بعد آیس آی کنترول کم او افغانستان به ناامن نشی او سمون د پولی آخواسخه د افراطیان و د فعالیتونو شاهدان یو.
کارپوهان وویل په پاکستان کې د نواز شریف د حکومت له جوړېدو وروسته د هغه هیواد پوز داسې احساسوي چې ملکی حکومت غواړي د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ د پوز او استخباراتي ادارو له کنټروله وباسي، خو پوز او استخبارات نه غواړي چې د نواز شریف ملکی حکومت دی دغه دواړه ادارې بې واک کړي. د همدې له امله پوز او استخباراتو د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ته دنده سپارلې او ملاتړ یې کوي چې د نواز شریف حکومت ته ستونزې جوړې او استعفا ته یې اړ کړي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغانستان د بل هر وخت څخه زیات له پاکستان سره تجارتي راکړه ورکړې لري. دوی وایي اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې راکړې ورکړې اندازه په کال کې میلیاردونو ډالرو ته پورته شوې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سید مسعود وایي ډېر ځله د پاکستان ځینو لانجمنو حالاتو د افغانستان پر اقتصادي او تجارتي فعالیتونو منفي اغیز کړی چې زیات زیان یې بېوزلو افغانانو ته رسېدلی دی. خاغلی مسعود وایي افغان حکومت باید د هیواد د وارداتي او صادراتي سیستم فعال ساتلو ته نوې پالیسۍ او بدیل لارې تنظیم کړي.
هر بوران در اونجا، هر حرکت انفلاسیونی که در اونجا وجود میه، هر کاهش ارزشی که در اونجا
هر بحران د انفلاسیون، هر حرکت او همدارنګ د کالیو د ارزښت د کمیدو هر بحران چلت رامنځته کیږي، دلته یو وارداتي انفلاسیون هم رامنځته کوي. د موادو بیه به پورته شي، پاکستان باید بی ثبات نشي او یا داسې پالیسۍ رامنځته کړي چې هیواد ته متوجه دغه اقتصادي خطر دفع کړي او داسې بحران افغانستان ته داخل نشي.
کارپوهان دا هم وایي اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال میشتي او که هلته د بیکارۍ له ستونزې سره مخ شي ممکن هیواد ته راستانه شي، حال دا چې دلته د بیکارۍ ستونزه هم زیاته ده. کارپوهان پر حکومت سربیره د هیواد پر ملي شورا او مدني ټولنو هم غږ کوي چې د پاکستان په وسنیو حالاتو او پر افغانستان د ناوړو اغیزو په هکله رغنده بحثونه وکړي. دوی وایي ملي شورا او مدني ټولنې باید حکومت اړ کړي چې د دغو احتمالي زیانونو پر وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خدا